د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې او ساته خبرونې مطالب: افغانستان د هغو خلکو د استلو لپاره چې فکر کوي هلته خوندي نه دي، د نړیوالو هڅې روانې دي.
د اوس لپاره هڅه کیږي چې له طالبانو سره زموږ د ارتباط لاره مشخصه شي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي چې له کورنیو بې ځایه شویو افغانانو سره مرسته یې لومړیتوب دی.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یونیسیار وایي چې په نږدې راتلونکي کې به بې ځایه شویو سره د مرستې لړۍ پیل کړي.
د افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه د افغانانو نظر:
دا یو تاریخي ورځ وه چې امریکایان له افغانستان ووتل، خو افغانان لسخت
او پورستي اړودوړ کې د کابل نړیوال هوایي ډګر ته اوښتي زیانونه.
هم د بهرنیو پروازونو یا انټرنیشنل ترمینل، هم د دمشق ترمینل، دواړه مکمل په یو اندازه تخریب شوي.
په دې خبرونه کې نور مطالب هم لرو، خو لمړی په موکړی خبرو نوته. دا هم د خبرونو سرټکی: د اروپای ټولنې یو چارواکی وایي دا ټولنه له دې لرې ده چې طالبان سم دستي په رسمیت وپیژني. برتانیا له افغانستانه د خپلو وګړو د خوندي استلو په اړه له طالبانو سره خبرې کوي، او د پخواني حکومت د ښځو د چارو سرپرست وزیر وایي د افغان میرمنو د وضعیت لپاره اندېښمنه ده. بشپړ خبرونه: د اروپا د کورنیو چارو کمشنر وایي اروپایي ټولنه لا له دې لرې ده چې طالبان په رسمیت وپیژني. یولوا یوهانسن پرون په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو له غونډې وروسته په دې اړه خبریالانو ته وویل:
اروپایي ټولنه د طالبانو له رسمیت پیژندلو ډیر واټن لري. لومړی خو تر اوسه موږ کوم دولت لیدلی نه دی. دوم، موږ د خپلو پراختیایي مرستو د ادامې لپاره روښانه شرایط لرو. زه فکر کوم د هغو مهمو شرطونو لپاره چې موږ یې لرو هیڅ ځواب مو نه دی تر سترګو شوی.
طالبان د اګست په 15مه کابل ته ننوتل، خو تر اوسه یې خپل حکومت نه دی اعلان کړی، او په افغانستان کې د واک تشه رامنځته شوې ده. قطر چې نږدې یو نیم کال د افغانانو ترمنځ د خبرو کوربه او پر طالبانو غکړی چې تروریزم رد کړي او یو پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی پرون په دوحه کې د جرمني د بهرنیو چارو له وزیر هیکوماس سره تر لیدو وروسته یوې خبري غونډې ته وویل چې دوی د تروریزم د مخنیوي لپاره پر همکارۍ ټینګار وکړ، او په دې برخه کې د طالبانو مرسته مهمه وبلله. د قطر د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې تل طالبانو ته داس پرختنه کړي چې داسې حکومت دې نه جوړوي چې کوم افغان لورې ترې څنډې ته پاتې شي. په افغانستان کې د برتانیا پخوانی سفیر او د ناټو ملکی استازی وایي طالبان باید دا واضح کړي چې د القاعده شبکې ملاتړ نه کوي او اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې استفاده وکړي. نیکولاس کی پرون له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې له القاعده شبکې سره اړیکه له طالبانو سره د نړیوالو مرستو پر وړاندې خنډ وباله.
که طالبان د دغه ډول ځانګړنو په څرګندونو پیل وکړي، هم به د افغانانو د ډاډ سبب شي، او هم به د نړیوالې ټولنې چې د هغو کسانو لپاره چې له دې هېواده وځي خوندي لاره برابروي. نو فکر کوم بیا به د نړیوالو د همکارۍ احتمال هم رامنځته شي.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته ویلي چې طالبان بهر ته د هغو افغانانو مخه نه نیسي چې قانوني اسناد ولري. بلخوا د برتانیا حکومت له طالبانو سره له افغانستانه د برتانوي وګړو او هغو افغانانو د وتلو په اړه مستقیمه خبرې پیل کړې چې هلته ژوند په خطر کې دی. د برتانیا د حکومت ویاند پرون په یو بیان کې وویل د افغانستان لپاره د صدر اعظم بوریس جانسن ځانګړي استازي سایمن ګاس دوه ته تللی چې هلته د طالبانو له استازو سره په دې اړه خبرې وکړي. په بیان کې یادونه شوې چې ښاغلی ګاس د طالبانو له استازو سره په روانو خبرو کې د برتانیا د اتباعو او هغو افغانانو د خوندي وتلو پر اهمیت ټینګار کړی چې په تیرو شلو کلونو کې له برتانوي ځواکونو سره کار کړی. پرون د اګست په 1 د امریکا او د امریکا د متحدو هیوادونو ټول ځواکونه له 2 لسیزو وروسته له افغانستانه ووتل. د افغانستان د پخوانی حکومت د خزو د چارو سرپرست وزیر د افغان خزو او نجونو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي او په دې اړه د بحث لپاره د ملګرو ملتونو د بیړنۍ غونډې د جوړېدو غوښتنه کوي. حسینې ساپۍ چې اوس په برتانیا کې ده پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د ښځو د حقونو او بریاوو د خوندي کولو لپاره له طالبانو څخه ضمانتونه واخلي.
په دغه جلسه کې د شورای امنیت قطعنامه 1315 او هغه کنوینشنونه چې افغانستان ورسره تعهد کړی دی دیو باید دغه دی یو ضمانت په صفت ونیسي تر څو هغه خویندې چې په افغانستان کې دي هغه ایره او بې باوري چې د دیو په ذهن کې دی دا ونیسي.
په تیرو دوو اونیو کې چې طالبانو کابل نیولی دې ډلې هغه ښځې بیرته کورونو ته استولې دي چې دفترونو ته د کار لپاره تللې وي. لازادی رادیو خبرونه اوري. په اشقابات کې د روغتیا مسؤل سرچینې په دې باور دي چې په ترکمنستان کې د کووید 19 ناروغۍ د تلفاتو شمیرې په زیاتېدو دي. خو د دې هیواد حکومت تر اوسه په ښکاره د کورونا وبا د یوې پیښې اعلان هم نه دی کړی. دا سرچینې چې په علني ډول د خبرو اجازه نه درلوده د ازادۍ راډیو ترکمني څنګ ته وویل تیر اونۍ په اشقابات کې د کورونا وایرس له کبله د تلفاتو ورځنۍ شمیرې تر اویا ورسېدې. د ترکمنستان له 7.6 میلیون وګړو څخه شاوخوا 1 میلیون کسان په پلازمینه اشقابات کې ژوند کوي. او مخکې له دې چې د امریکا ولسمشر جو بایدن په سپینه ماڼۍ کې د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زلنسکي سره وګوري، واشنگټن له کیف سره تر 6 میلیون ډالرو پورې د مرستو ژمنه وکړه. د اسوشیټیټ پرس خبري اژانس د راپور له مخې د ولسمشر جو بایدن ادارې پرون په یو بیان کې کانګرس ته خبر ورکړ چې د مرستې به د اوکراین په پولو کې د روسیې د پوځي هلو ځلو د زیاتېدو په خاطر کیف ته وسپارل شي. ولودیمیر زلنسکي د دوشنبې په ورځ د درې ورځني سفر په مخه واشنگټن ته ورسید او تمه ده چې نن به له ولسمشر بایدن سره وګوري. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه په تفصیل سره کتلای شئ. ازادۍ راډیو .com او ازادۍ راډیو .org د ازادۍ راډیو د ویب پاڼې پته ده. درنو اوریدونکو، د دې خبرونه کوربه ز احمد تکالیم او په تخنیکی برخه کې میر احمد ساپای مرسته سره کوي. تاسو را بولم د خبرونو اوریدو ته، د راپورونو اوریدو ته، او د هم د دې خبرونه لمړی راپور. اروپای ټولنه پرون ونه توانیده چې د افغان کډوالو د منلو پر سر موافقه ته ورسیږي. برلین وړاندیز کړی چې د اروپایي ټولنې ټول غړي هیوادونه د خپله برخه افغان کډوال ومني، خو د جرمني ګاونډی اتریش وایي چې نور کډوال نشي منلی. له بلې خوا، له اروپایي ټولنې لرې کاناډا د 15,000 نویو افغان کډوالو د منلو ژمنه کړې ده. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واورئ.
اروپایي ټولنې له افغانستان او د افغانستان له ګاونډیو سره د مرستو د زیاتېدو وړاندیز وکړ، خو د وبشتغړو هیوادو دا ټولنه ونه توانیده چې د افغان کډوالو د منلو په برخه کې یو ګډ دریس خپل کړي. اروپایي ټولنه هڅه کوي چې د 2015 کال د کډوالو کډکیج بیا تکرار نشي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په بروکسل کې تر غونډې وروسته په ګډه اعلامیه کې وویل دا ټولنه غواړي چې د سرحدونو د پیاوړي کولو او د مرستو د ورکولو له لارې د افغان کډوالو د ستر بهیر مخه ونیسي. لویدیزو هیوادونو په تیرو دوو اونیو کې تر 1,00,000 ډیر هغه کسان چې په تیرو دوو لسیزو کې د طالبانو پر ضد له دوی سره همکاري کړې ده له کابله ایستلي دي. د جرمني سره یاسما انګلا میرکل وایي په دې ډله کې هغه 26 کسان هم شامل دي چې په جرمني کې د اوسېدو اجازه ترلاسه کړې ده. د دې سربیره چې تر اوسه په 100,000 کسان له افغانستان ایستل شوي دي، له هم ډېر نور افغانان شته چې ژوند یې په افغانستان کې له خطر سره مخامخ دی. د اروپا د کورنیو چارو کمشنر یلوا یوهانسون وای اروپایي ټولنه باید شزی ماشمان قاضیان خبریالان او د بشري حقوقو فعالان ومني او د هغه کسان دي چې تر شل کال ازادۍ او حقوقو وروسته اوس ته طالبانو له لوري له ستونزو سره مخامخ شي. د جرمني سریاسم انګلا میرکل پرون د اتریش له سریاسم سباستیان کور سره تر لیدو وروسته په برلین کې خبري غونډې ته وویل
د اوس لپاره هڅه کیږي چې له طالبانو سره زموږ د ارتباط لاره مشخصه شي. موږ له خپل سفیر پوتسل، متحده ایالاتو او یو شمېر نورو هیوادونو سره اساسي توافق کړی دی چې هغو کسانو ته په راتلونکي کې هم اجازه ورکړل شي چې له افغانستان ووزي چې پاسپورت لري او د هغو هیوادو تایید ورسره وي چې دوی منلی دي، خو دا پروسه باید طالبان روښانه کړي.
جرمنی له 2015 کال را په دیخوا تر بل هر هیوا ډیر کډوال منل دي. د جرمنی د کورنۍ چارو وزیر وای د اروپای ټولنې ټول هیوادونه باید د کډوالو د منلو په برخه کې خپل ونډه وکړي. خو د اوتریش سریاسم سبستیان کورز وای هیواد د نورو افغانانو منلو ته چمتو نه دی او په ټوله اروپا کې به هم د افغان کډوالو د خپرېدو د پروګرام لاتړ ونه کړي. د پولند حکومت هم د خپل هیواد له ولسمشر غوښتي دي چې د بیلاروس له لوري د کډوالو د راتګ د مخنیوي لپاره پر پوله بیړنۍ وضعیت اعلان کړي. خو بل لور ته د کاناډا حکومت اعلان کړی دی چې شاوخوا 15,000 افغان کډوال مني چې پر کابل د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د متحده ایالاتونو له لوري له افغانستان ایستل شوي دي. د کاناډا د کډوالو د چارو وزیر مارکو مندچینو پرون وویل کاناډا به د ډیرو افغانانو د منلو لپاره خپلې هڅې وکړي. کاناډا نږدې و کال مخکې خپل روسي پوځي له افغانستان وویست او په روسي کې شاوخوا 3,200 افغانان له کابل وویستل. د هغه کسانو چې په خوا له کاناډایي پوځانو سره کار کړی و کاناډا مخکې شمنه کړې و چې 3,000 ډیر افغان کډوال به ومني او په دوی کې به تر ډیره د شزو فعالانی د بشري حقوقو مدافعان او خبريالان شامل وي چې د طالبانو تر واکلاندې په افغانستان کې ژوند له خطر سره مخامخ دي.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر ویل دي اوس مهال د دې سازمان لومړیتوب له بي ځای شویو افغانانو ته د لومړنیو مرستو رسول دي. په افغانستان کې د دې سازمان استازي کارولین وان بورن پرون وویل طالبانو له دې سازمان سره د سازمان د کارمندانو د خوندیتوب ژمنه کړې ده. نوموړي زیاتوي چې په ځینو برخو کې به د مرستو د چمتو کولو پروسه پیل شي. میرمن وان بورن هم د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو ته د لارو د بندیدو په اړه اندېښنه څرګنده کړه او پر هغوی غږ وکړ چې خپلې پولې خلاصې وساتي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یونیت سی آر وای چې په نږدې راتلونکي کې به بې ځایه شویو سره د مرستې لړۍ پیل کړي. په افغانستان کې د یونیت سی آر استازي کارلون وان بورن ویل چې اوس مهال 2,450 ولسوالیو څخه 299 ولسوالیو ته لاسرسی لري او په ځینو سیمو کې به د مرستو لړۍ پیل کړي. اغلی بورن ویلی که څه هم طالبانو د دوی د مرستې رسونې عملیاتو ته درناوی لري خو په وینا یې د مرستې پروسه ممکن په ځینو سیمو کې له خنډ او ځنډ سره مخ شي. دغه سازمان وایي بهت لومړی د خپلو کارکوونکو له امنیت څخه ځانونه ډاډه کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یونیس سیار چارواکي وایي دغه سازمان یو شمېر کارکوونکي له هم ویره لري خو ځینې نور بیا دندو ته چمتو شوي دي. د اغلی بورن په وینا د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري بې ځایه شویو کسانو ته د بیړنیو مرستو پر سوالو غور کوي. د مېرمن بورن په خبرات ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنري حقوق کسانو ته به بیړنۍ مرستې ورسوي چې بې ځایه شوي او د ژغورنې مرستې ته عاجله اړتیا لري. هغه زیاته کړه چې د سازمان په مرستو کې سرپناه د څښاک اوبه روغتیا مرستې او خواړه شامل دي. دغه سازمان وایي سږ کال 200,000 بې ځایه شویو ته لومړنۍ مرستې برابرې کړې دي. له بلې خوا غلی بورن د ژورنالیستانو ښځینه فعالانو د پخواني حکومت ملاتړو او قومي لږکیو پر وړاندې د ګواښونو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. ویل چې د سپین بول د کابل پرته د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو اکثره سرحدونه د افغانانو پر مخ تړلې دي. د راپورونو پر بنسټ د سپین بول د کابل پولي تیرېدل هم خپل ځنګړي شرایط لري او افغانان په سختۍ سره له دغه پولي تیرېږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنري د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو غوښتي چې خپلې پولي پرانیزي ترڅو هغه افغانان چې غواړي بهر ولاړ شي ورته اسانتیا برابره شي. په روسي میاشت کې په افغانستان کې زورګونه کورنۍ د جګړې د زیاتوالي له امله بې ځایه شوي او اوس مهال 43 ولایتونه د طالبانو په ولکه کې دي. ډېری خلک د احتمالي ګواښونو له امله پاکستان او ایران ته مخه کړې ده.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 او یا 49 9400 ول 1900 او 15090 مندل شي.
ازادي رادیو خبرونه او ریو شمیر عام افغانان وای سره لدی چې افغانستان د نړیوالو ځواکونو وتل یو تاریخي پیښه ده. وای افغانستان د اقتصاد په ډګر کې له یو نوی بحران سره مخامخ دی. د دوی په باور د امریکا حضور په افغانستان کې پای ته ورسید خو بیکاری فقر او لوږه تر بل هر وخت خپل اوج ته رسیدلې او د دې چارې دوام په نږدې راتلونکي کې یو بشري ناورین رامنځته کولای شي. پرون د اگست په 1 شمه د امریکایي ځواکونو ورستۍ پوځي الوتکه د حامد کرزی له نړیوال هوایي ډګر څخه ووته. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو شلکلن پوځي ماموریت نن پای ته ورسید. یو شمیر افغانان د غورز د خپل هیواد لپاره تاریخي بولی. روح الله تلاش د کابل ښار اوسیدونکو هغه وی دا یو تاریخي ورځ د خو افغانستان خایل سخت اقتصادي ننګونو سره مخ شي.
دا یو تاریخی ورځ و چې امریکایان له شل کل نو وروسته له ناکامۍ سره مخ شول او افغانستان نه ووتل. خو اوسنۍ شرایط او وضعیت په کتو باید دا ووایم چې افغانان له سختو ستونزو سره مخامخ دي. هغه دا چې ټول ادارې فلج دي، عامه خدمات په ټپ ولاړ دي، هغه کاروباریان چې دلته د ورځې مثلا په زرګونه کسانو ته د کار زمينه برابر کړې و هغه ټول تړل شوی دي. نړیوال سازمانونه افغانستان نه لاړل، سفارت
د دې خربل وسیدونکو خالد امری بیا دې چاره ته خوخي څرګندوي. هغه وی افغانستان به نور د پردیو هیوادونو د لوبو میدان نه وي.
د دې کار سره خلک تر کوم ځای پورې چې زه حس کوم او خلک ګورم، خلک واقعا خوشاله دي. خوشاله په دې دي چې نور غیر مسلمان وګړي، یعنی هغه خلک چې مثلا د اسلام په نفع نه دي، د افغانستان په نفع نه دي، خپل شخصي منافع درلودلي لکه امریکایان، دوی نور افغانستان کې نشته. په دې باندې خلک خوشاله دي چې نور افغانستان خپل افغانانو ته پاتې دی.
د دوی په باور امریکای وازی ونه وتل، بلکې د دوی له وتلو سره ټول سفارتونه، نړیوال سازمانونه او همدارس اقتصادي او ټولنیز موسسي چې د افغانستان لپاره کار کوي ووتل. لدی سره هم مهاله د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم تیر شپه نا وخت اعلان وکړ چې سفارت به په افغانستان کې تړلې وي او وروسته لدی به د افغانستان اړوند مسایل له قطر پر مخ بیایي. په ورته وخت کې په کابل کې د طالبانو ویان زبیولا مجاهد رسنوی ته ویلي چې د امریکا له وتلو سره په افغانستان کې اشغال پای ته ورسید او افغانستان خپلواکي ترلاسه کړه. نوموړي ویلي چې لدی وروسته اسلامي مرد راتلونکي نظام د جوړېدو لپاره خپلې ټولې هڅې په کار اچوي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا له نن څخه شل کاله وړاندې افغانستان ته د یو قوي ځواک سره د تروریزم د ځپلو په مخه راغله.
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واورېدل، نړیوال له طالبانو غواړي چې هغه افغانان پرېږدي چې فکر کوي په افغانستان کې خوندي نه دي. طالبانو هم دا خبره منلې، خو دا خلک به په کومو لارو وځي؟ د کابل نړیوال هوایي ډګر ته سخت زیان اوښتی، د رادار سیستم خراب دی او د کنټرول د برج وسایل هم زیانمن شوي دي.
په کابل کې د حامد کرزی هوایي ډګر ته په لسګونو میلیونه ډالر زیان اوښتی دی. د افغانستان د ملکی هوایي چلند ادارې د الوتنو او خوندیتوب د سټانډرډ رئیس غلام جیلانی وفا له هغو کسانو څخه چې پرونی د هوایي ډګر ته د امریکایي سرتیرو تر وتلو وروسته دا اوښتو زیانونو ارزونه وکړه. دا ساتي راډو ته ویل
کدا ټوټل یو سروي وکړو، ګرچې تر اوسه د دقیق داسې ارقام موږ نه دي سنجولي، ولی خو زموږ د تخميني چې وایم د 15 میلیونه نه الا 50 میلیونه شاید اضافه موږ متاثر شوی او تاوان رسیدلی چې دا ټول تجهیزات بیرته په هدي اقل په هغه پخوانی سطح ورغو.
د کابل په هوایي ډګر کې د پنشن بي په ماشام ځان وژونکو بریټو شو چې د نشتې یو سلاوه بیا افغانانو ژوند واخیست. همدارس چې د 14 ل عمله دیار لس امریکایي سرتیری ووشتل شو. د 14 هوایي ډګر ته هم ځان واړوه. د دې ترڅنګ د اگست 15 میرا ورسته چې طالبانو کابل نیولای دی، په زرګونو افغانان د میدان ته ورغلي دي چې تر یو لک او در ویټ سره ډیر افغانان او بهرنیان له دې هوایي ډګر په دې موده کې بهر ته انتقال شوي دي. د دغو کسانو د بیروبار په ترڅ کې هم هوایي ډګر ځانمن شوی دی. غلام جیلانی وفا وی چې شای په څو میاشتو کې د هوایي ډګر په خوانی حالت خپل کړی، خو بل لور ته د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ پرون فرانس پرېس اژانس په مرکه کې ټینګار وکړ چې د هوایي ډګر باید بند نشي. دا ضروری ده چې د هوایي ډګر پرانیستی وي، هم د بشري مرستو لپاره چې له افغانانو سره وشي، او هم دا ډاډ ترلاسه کړو چې موږ کولی شو چې له دې هوایي ډګر خلک بهر کړو. په کابل کې د حامد کرزی د هوایي ډګر د مسؤلانو په وینا، دې ډګر ته د اوښتو زیانونو سربیره دا ممکنه ده چې په دوو دریو اونیو کې د ورځې پر مهال له دې ډګر الوتنې وشي، خو تر هغو چې د دې هوایي ډګر تخریب شوي وسایل جوړ شوي نه وي، دا ممکنه نه ده چې د شپې په مخه او د خرابې هوا پر مهال پر دې ډګر الوتکه کښېني یا ترې پورته شي.
او اوس ګورو چې په مشخص ډول د کابل د نړیوال هوایي ډګر کومې برخې زیانمنې شوې دي. د ملکی هوایي چلند ادارې د الوتنو د خوندیتوب د ستاندرد څانګې عمومي رئیس غلام جیلانی وفا له احمد شیبر سره په مرکه کې په دې اړه جزئیات ورکړي.
هوایی دگر به اندازه زیاد تخریب شوی دی. مثلا یو میز یو چوکۍ د دوهم منزل نه لاندې خطا شوی و، پر مځکه کمپیوټرونه د دیوالونو شکول شوی و، د دفترونو او لاندې غورځول شوی و، تلویزیونونه سکرینونه د مسافر د چیکن ایریا تشنابونه ترمینل تعمیراتي وضعیت سکیورټی کمرې در کنټرول ټاور ته وختلو د رادار او د مخابره سیستمونه د مخابره دستګاوي ټول په ډیر فجه شکل ټوټې ټوټې شوی و. لاندې ولاړو د رادار سیستم موقته په عین شکل اغه سرور روم چې ډیټا د کمپیوټري پکښې کې د رادار او د ساب چې فضا ټول کنټرولېږي هغه ټول مکمل تخریب شوی په بل مخ اړول شوی.
د داخلي پروازونو ترمینل او کنا د بهرنیو پروازونو ترمینل هم همداسې خراب شوی.
دواړه په یو اندازه خراب شوی دي، هم د بهرنیو پروازونو یا انټرنیشنل ترمینل هم دمشق ترمینل، دواړه مکمل په یو سیستم باندې په یو اندازه تخریب شوی.
او تاسو څه اټکل کوئ چې څومره مصارف څومره لګښت شاید ته پکار وي چې دا بیرته جوړ شي؟
زموږ په اټکل خو زه چې اوس فکر کوم بعضی تجهیزات لکه مثلا د ناستې سیستم چې درته ویل آی ایل ایس انسټرومنت لاندینګ سیستم د طیاراتو لپاره، د رادارو سیستم، دا هغه تجهیزات چې هر یو د 15 او 40 میلیون نه اضافه قیمت لري. همدارنګه د
15 40 مطلب مو ډالر دی، مطلب مو ډالر دی،
میلیون ډالر، bale میلیون امریکایي ډالر. که څه هم په خوانی تجهیزات عمر لږ ډیر و، یعنی د 40 او ډیر شکلو زړه تجهیزات و، ولی په هر صورت د داسې ملک د پاره چې اقتصادي لحاظ کمزور دی هغه تجهیزات نور هم کار ورکوه، تر لس 15 کال نور کېدای شو چې دا ملک استفاده ځینی وکړي، تر څو چې بیا نوی خریداری کېدل او په ترتیب سره به خریداری شوی وای. اوس خو متاسفانه ټول په یو ځلی تخریب سول، د یو ځلی تخریب او د دوه لپاره بیرته یو ځلی ترمیم دا خو زمانګیر دی. اکثره داسې تجهیزات شته، مثلا د رادار یو دستګاه چې تاسو راوړی نصبوي او انسټالیشن کیږي په تخنیکي لحاظ، از فرض چې موږ دا ظرفیت هم نه لرو، مجبور یو چې بین المللي متخصصین راولو تر څو هغه نصب کې موږ ته د نصب او د هغه د بیرته فعال کېدو دوه میاشتې حتی درې میاشتې وځي، او دا به دفتن په بازارونو کې د دې خریداري هم اسانه کار نه دی، ځکه تاسو به اول د غوی د تولید فابریکو ته فرمایش ورکوي، هغه یو میاشت دوه میاشت وخت اخلي څو چې تولیدي کې بیا تاسو سره ولېږي.
وفا سپ تاسو څاټ کل کوي چې په کابل کې د حامد کرزي هوایي ډګر کله دې ته چمتو شي چې لدې ځای الوتنه وشي؟
ان شاء الله چې هوایي ډګر به ډیر ژر، یعنی زه دا څاټ کل کوم چې په ظرف د دوه هفتو یا درو هفتو کې الوتنه ته چمتو شي، ولی هغه الوتنه به وي چې د ورځې به وي، په ساده هوا کې به وي چې ساحه د دیدی او ویزیبلیټی ډیر شوی، او یو پیلوټ په سترګو وکولای شي چې رانوی وګوري او په خپل مسولیت راسی کښینی، یعنی هیڅ نه و ګراوند ایلز، یعنی د مځکې د خوا کومک به د پیلوټ سره نه وي، او هیڅ نه و نویګیشن، یعنی راهنمایی د طیاراتو به په راداری او اتوماتیک او مدرن شکل صورت نه نیسي.
فکر کوي چې باید تجربه کار پیلوټان وینو په دې حساب باندې، نوی پیلوټان دا کار نشي کولای کڅرنګ؟
بالکل، پیلوټ به هم تجربه کاری، خو موږ په سیویل اویشن کې د نوټم په نامه یو یاداشتي سیستم دی چې په بین المللي سطح خبريږي، په هغه کې لیکل کیږي چې دې میدان ته چې څوک راځي میدان دغه 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 مشکلات لري، بنان پیلوټ باید قبل د قبل نه چې د بل میدان نه حرکت کوي د دې میدان په خصوصیاتو بلد وي، او مخکې له مخکې نه ورته آمادګي ولري چې ډیر زیات تفاوت لري د نور میدانو سره.
د ملکی هوایی چلند ادارې د الوتنو د خوندیتوب د ستاندارد څنګ عمومي رئیس غلام جیلانی وفاو چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د ازادي رادیو خبرونه اورئ قدرمن اوریدونکو، اوس هم د لویدیس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو.
لادو لسیز وروستا په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو د پوځي حضور پای ته رسیدل د نړۍ د ډیری ورځپاڼو سره لیکونه دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپلې وروستۍ ګڼه کې لیکلي، امریکایي ځواکونه له دوو اونیو هرج و مرج او له شلو کلونو جګړې وروسته بالاخره له افغانستانه ووتل. د ورځپاڼې په باور کله چې د دوشنبې د شپې په نیمایي کې وروستی امریکایي سرتېری له افغانستانه ووت، امریکا داسې یو هیواد شاته پرېښود چې په ظاهري بڼه له تیرو اونیو سره یې زیات توپیر درلود. وړاندې په مطلب کې راغلي نور په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو په ملاتړ دولت نه دی موجود، بانکونه او مغازې تړلې، په ټول هیواد کې سخته ویره خپره ده. ځینې خلک له دې امله چې نه دي توانېدلي له افغانستانه ووځي ناهیلي دي. هیل امریکایي ورځپاڼې لیکلي، آیا کېدای سي له دې وروسته په امریکا باور وسي؟ ورځپاڼې وړاندې لیکلي چې په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو پوځي حضور ډیر مهم دی، امریکا باید په افغانستان کې پر ځای پاتې تاوانونه وارزوي. په مطلب کې راغلي امریکا په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د تلفاتو په اړه د فکر کولو ترڅنګ په افغانستان کې د خپلو لګښتونو او همداشان باید له نړۍ سره په خپلو اړیکو کې د بدلون په اړه هم غور وکړي. هیل ورځپاڼې د جرمني د پارلمان د بهرنیو اړیکو د کمیټې د رئیس په قول لیکلي، له افغانستانه په بیړه د امریکایي ځواکونو وتل د هغه هیواد د اوسني حکومت یوه لویه جدي او پراخه اشتباه ده. خو د امریکا ولسمشر جو بایدن په وار وار له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو له پریکړې دفاع کړې. د بریتانیا چاپ انډیپندنت ورځپاڼې لیکلي، د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي دي چې د طالبانو په اړه به د دوی د کړنو له مخې قضاوت وکړي. وړاندې په مطلب کې د بایدن له قوله راغلي، هغه څه چې اوس په افغانستان کې رامنځته شوي د هغې هوکړې پایله ده چې د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې او د طالبانو ترمنځ په قطر کې لاسلیک سوه. خو انډیپندنت لیکلي، بایدن د امریکا ولس ته ویلي وو چې امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 11 په برید کې ښکېل ځینې تر ټولو خطرناک تورستان چې وروسته په ګوانټانامو زندان کې ساتل کېدل دمګړۍ په کابل کې لمنځونه کوي. په کابل کې د تیر جمیل مز د خلیل حقانی په امامت ادا سو. ورسپانې د امریکا د دولت له لوري د خبرو سوي او اطلاعاتو پر اساس لیکلي چې حقانی د القاعده په نیابت کار کړی. انډیپندنت ورسپانې دا پوښتنه مطرح کړي چې ولې د افغانانو له سلام شروع او یا هم په انتخاباتو کې د خلکو له ګډون پرته د لیکوال په باور امریکا طالبانو ته د واک سپارلو په اړه پریکړه ومنله. خو د امریکا ولسمشر جو بایدن کابل ته د طالبانو له ننوتلو وروسته په خپلې لومړنۍ وینا کې ویلي دي چې افغان رهبرانو خپل هیواد پریښود او امریکایي ځواکونو نسو کولای چې جګړه وکړي. په وینا یې افغان ځواکونو جګړې ته تمایل نه درلود.
قدر منوریدونکو را سره اوسئ په څو شیبو کې د ازادۍ رادیو اونیس پروګرام ازادي او اوریدونکو خبريږي. خو له هغه مخکې
د ژوند رنگونه
څو ماشومان لري؟
شکر مال خدای وو
اولادونه انجونی دي کالکان
الکان نشکه
او د انجلی سره
د مې د لوري لور ده
دا و زمان دي څه کار کوي؟
ټول وړو وړو دي
غاټي څه کار کوي؟
دوی مشر دوی ملاړ دي کانتل دل دسو یې اس کریم خانه کې مزدور
اوس ایران تر رسیدلې کې پلار ده
نه پلار ده
خوان دي څه کار کوي؟
خوان کراچمان ده
کور دی خپل ده
نه کرک کار نسته بار نسته د اولادونه مس جوړی نه جوړی لري هغه د پکور کې مشکلات تللی کی هیڅ د سیاحت نه لرو منګه
له خورا کړه توه اوس کنه د کورونا هم د خلک وایي چې باید ویتامین سي دار خوړی دا یو غي د شین برابر وای سي
نه نه خورې منګم دغه نه کو سمای ما غرمه کې کوي یو کچالو یو تال یو شی پیو کوم ورته شپې تم ساتمه
یعنی
نه کیږي نه خورا خو نه کیږي ما اصل بیا نیم سل دوه سو هغه کرایا کو هغه د برق پیسې کو سدونه بلونه قیمته راځي که موږ یو کینوم یو چراغ ګروپ ملګو دونه قیمته راځي که هغه موږ خورا کوچ شي کو په باندې مشکلات می زیات ته خورې سر جوړ می دکی کی نو ویلې نسم فشار می څکه ته پورته سی لګمال ګو برو وکم اخرمه بیا د دې یو ګولې مولې راغورم
څه وخت ډیر سخت درته تمام سو استخپل ډیر خفه کړی
زه ډیرم د اوس اوس په دې باندې چې میړه مې مریض ده جه کې پروت ده زه یې میمنسته ده مشر په کور کې ډېر مشکلات ورونه مې ډوډۍ ښه بد راته غوی
راکړه ښه بیا کومک درسره کوي
کوي دونه هغوی سا بمبې جوړوي هغوی دونه مشکلاتونه ډېر دي هر څوک خپل سبا بېګا ته ایرانه دي
پسوند که دل خو خاطر را تو آیا کمکه خاطرم لری؟
نه از اخپلاتی مغرد اصول مسمی چه میرم کلا ایخ روزگار نلرم.
یعنی هیچ کلا چه خاطره نستم؟
نه من هیچ خاطره خواه نستم، نه زندگی نه هیچ خوشحالم نیمه و خواه خاطرم نلرم.
پدیل چی اوراس خزمت خدای درکی
خود امین خدای دراکی دغه زمن ته مشکر خوشاله مې صدقې غرسی خاطره ولرم خو خوشون
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري د سهار 8 بجې او 10 دقیقې د قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوهم نیمه کې د نورو مطالبه لوړاندې کولو مخکې تاسو د خبرونو د لنډیز اوریدو ترابولم. د اروپا د کورنیو چارو کمشنر وای اروپایي ټولنه لاله د لری د چ طالبان پر رسمیت پیژني. د چارواکي په بروکسل کې د اروپایي ټولنه د بهرنیو چارو د وزیرانو ل غونډې ورسته هم دراز وویل چې اروپایي ټولنه له افغانستان سره د خپلو پراختیایي مرستو د دوام لپاره روښانه شرایط لري. قطر چې نږدې یو نیم کال د افغانانو ترمنځ د بین الافغاني خبرو کوربه و له طالبانو غوښتي دي چې تروریزم رد کړي او پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي. په افغانستان کې د برتانیا پخوانی سفیر او د ناټو ملکی استازی وایي طالبان باید دا واضح کړي چې د القاعده شبکې ملاتړ نه ورکوي او اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې دا ډله استفاده وکړي. د برتانیا حکومت له طالبانو سره له افغانستانه د برتانوي وګړو او هغو افغانانو د وتلو په اړه مستقیمې خبرې پیل کړي دي چې هلته یې ژوند په خطر کې دی. د برتانیا د حکومت ویاند وایي چې د صدر اعظم بوریس جانسن ځانګړی استازی دوهې ته تللی او هلته له طالبانو سره په دې اړه خبرې کوي. د افغانستان د پخواني حکومت د ښځو د چارو سرپرست وزیره حسینه ساپۍ د افغان ښځو او نجونو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي او وایي چې په دې اړه د بحث لپاره د ملګرو ملتونو بیړنۍ غونډه باید جوړه شي. په اشقاباد کې روغتیایی سرچینې په دې باور دي چې په ترکمنستان کې د کووید 19 ناروغۍ د تلفاتو شمیر په زیاتېدو دی، خو دوی وایي چې د دې هیواد حکومت تر اوسه په ښکاره د کورونا د وبا د یوې پیښې اعلان هم نه دی کړی. او مخکې له دې چې د امریکا ولسمشر جو بایدن په سپینه ماڼۍ کې د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زلنسکي سره وګوري، واشنگټن له کیف سره تر 6 میلیون ډالرو پورې د مرستو ژمنه وکړه. واشنگټن وایي چې دا مرسته به د اوکراین په پولو کې د روسیې د پوځي هلو ځلو د زیاتېدو په خاطر کیف ته وسپارل شي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادي راډیو د سهار له او د ماښام تر او و ورځې د اونۍ خپرېږي. ستاسو له پیغامونو
د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د چکناور د کلي نه ګلدین تا سره په تماس کې مد دا درخواست یې د افغانستان حکومت یا طالبانو ته چې زمونږ دا د ننګرهار ولایت د تورخام دروازه چې کومه ده دا ډېره کلکه تړل شوې ده. پاسپورټونه موږ ساس کړي دي، ویزې هم بیوالي دي، ډېر تقریبا 20,000 روپۍ مصرف را باندې. زمونږ طالبان دا درخواست کوي چې دغه تورخام دروازه موږ ته داسې پراخ او داسې راته خلاص کړي چې نه پاسپورټ اجازه کوي او نه ویزې ته اجازه کوي او که چا شناختي کارت یې په هغې تګ راته کوي او که چا سره تذکیره یې په هغې باندې تګ راته کوي. همدارنګه شرکتونه والا چې مخابراتي شبکې چې کوم دي یعنې تین دفترونه دا ټول زمونږ طالبان ته دا درخواست کوي چې کوم نرخونه چې په هغې حسابې کې روان دي او په جدي کوم کې روان دي دغې باندې وګرځي.
ما دې لړو چارواکو نه دا خواهش دی چې دغه تاسو نوي ګمارلي کسان چې کوم دي په رینجرو کې یا په پښتونو کې یا په چکسونو کې، ما دا خواهش دی غټو غټو سیاسي مشرانو نه په دې باندې دوی غور وکړي. نن په شپږم نه هي مولا خالص په سیمه کې په سم سرک باندې رینجر چپه شوه، ملیان پکې ناستو چې څنګه چپه شوه هغې نه د کلتوسو بکسی را ولوې دي، پیروې باسلې دي، راکېټو مرمۍ وې او د پیکا مرمۍ وې. ما د مشرانو نه دا خاص دی خواهش مې دی چې هیا دغه مال دغه وسلې موټر د هر څه د تاسو د بیت المال دي دې باندې غور وکړئ، خلکو ته داسې کسانو ته او دنه وظیفې مه سپاروئ، هغو باندې کمیسون وګمارئ، هغې باندې تاسو نظر لاندې وساتئ.
چې امریکایان وایي چې زمونږ ټول عملیات پای ته ورسېده، هیڅ عملیات دوی پای ته ونه رسېده. دوی یو داسې کار وکړو چې ټول هغه کارکوونکي چې د دوی سره د 2000 نه ما کار کړی د 2013 پورې به یې د افغان ځانګړو ځواکونو ته په خپله خوښه سپارلي و. 2500 روپۍ به راته حکومت را کولې، 100 ډالر به دوی را کول. او کله چې نظام د لنګېدو خبر شو هغه خلک چې د دې سره موجوده کار کاوه هغه ویوړه او چا چې $100 یا $1000 په میدان یو کې ترجمانان ته ورکول هغه خلک یې د کورنۍ سره ویست او مونږ چې کوم د بای میټریک وسره سپ وسره په مونږ په کونړ ولایت کې ځای په ځای په د کور کلی خلکو او د چټک برګون دغه کیته چې وده دی وجیا نارې گورایټ وینر او ټول تام د مزمن مشاورین او نور کاناډا د ملکونو خپل بیرغ ته کاتو شتنامه به تغسته خلک هم داسې تیارو میدان ته وړو او زمونږ یو قانوني اسناد وخت لیټر او دا د لیټر قانوني کاروایی په دغه رنګ یک دم نظام رنګ شو پدې کې مونږ کیس څنګه چلاولای و هغه چې میدان یوې تدلو لیټر او شاینی چې زمونږ په لاس کې وغه طالبان وښتول او اوس راته وي چې بلرونه مو اته او لاړو د دې نورسته به ګورو تاسو پر دې مړی ګوي تدې د پاره د څه برنامه لري د الله د رضا د پاره د ټول نړۍ ته دا زمونږ پیغام نشر کړي
ستاسی پیغام ستاسی نظر
آزادی او اوریدونکو
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم دا پروګرام داسې محال خبريږي چې تیرې چباند یوې اونۍ راهیسه طالبانو پر افغانستان ولکاټینګ کړي او داسې هڅه پیل کړي چې افغانستان کې یو نوی دولت او نظام رامنځته کړي د غنو اوریدونکو پیغامونه هم پر همدې سیاسي او پوځي بدلونونو راڅرخي او دوی د خپل سیمو د حالت په اړه راته پیغامونه پریخي راځي چې په پیل کې همدا پیغامونه وورو
د ازادي رادیو کارکونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نړی سرکار او شو چې هغه فاسد رژیم د منځل اړه د طالبانو اسلامي حکومت من سره خو یو خبره ده چې هم د امیر خان مسقطی چې ویلي د امریکایان څه ضرورت لري چې دغه دونه خلک دی خپل کارکونان او اتباعي مو بس نو د افغانان څه څه کار دی دین معلومی چې رښتیا هم د ګډوډي شروع کړي ده مو خو په لغمان کې لغمان کې محالات ولیدل مخکې په هغه حکومت کې د دورګې ما خام څنګه په زور زمانچې په زور موږ د نن زره افغاني واسطه له ولایت ته لاړو ارګه مو خرڅه هیڅ تا پښتنه نه کړې چې خپل او دنجن شي نو اوس چې امن او امان قرار قراروي دي الله تعالی دې د دشمنانو ته هدایت کړي
اني چېم د بادغې سم د افغانستان موضوع دغه په ملایمو خبرو هلي چې د ځاتي کونکو کونکو کاری دي نه دغه دروغ او نور ټومټونه او دا شي خبرو لاس واخی افغانان چې په ارزه کې سره راټول شي کته خارج کې په داخل کې خپل مملکت جوړ کې خپل وطن جوړ کې د غار چا سیاست د تر قیامت راځي د بل چا موضوع د بل چا په خبرو ولغول وسو دا غو پیغام د خپل خیر ما جوړه
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فیصل مریم د نهار څخه موږ دلته د اسلامي امارات له ټولو مجاهدین څخه خوشاله یو او الله دې وکړي دا پروسه هم سي دوام
سلام دې کارګون کې رادیو ازادي ته ټول ته سلامونه وړاندې کوم خدای کې جوړ خوشاله اوسې ز عبدالقادر محمد کریم دې کابل څخه تاسو پیغام پریدم خو خوشاله یو چې دغه نوې حکومت خه امنیت نیولې دي او خه دې غلولار هم نیولې دي خلک په بازارونو کې خه فراخ ګرځي او دکانونو ته هیڅ کمشتور نشته او ډیر یو بایزه د خلک دی ولس هم خوشاله دي ټول خوشاله او همداسي افغانستان تل جوړ شي مونږ خوشاله یو مخکې به هر کوڅو ته نشو تللی او پیسې چې لزر در سره وي او چې یو زر نیرو هم پروتو او بیا به هم دارې د چې د غلونه لګي
السلام علیکم زه عبد السلام د هلمند ولایت څخه د ازادي د رادیو پر کرښه یم زما دغه طالبانو لوړپورو چارواکو څخه دا خواهش دي چې دغه امیر المؤمنین حبت الله خونزاده دا ولې افغانستان ته نه راځي خو دا خارجان چې د زموږ حکومت جوړي نو دی ولې نه راځي سره خو دغه چې دوی برخه واخلي او کچیر چیرې دی ژوندې وجود لري خو راځي او کنه پر ټول ملت ژغ او فاجعه واخلي ټول به دوای ورته و چې سره دغه زما پیغام دی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته انا جيب ګول منلای ما لغمان ولایت او د تدی کوڅه کنيوله زواله مسجد اسلامي امارات نن ډیر خوشاله او اسلامي امارات سره ټول همکاري مرسته وکړي لولا سامي دا خواهش ده. والسلام.
سلام علیکم، زه سردار محمد هلمند ولایت څخه خبرې کوم. طالبان حکومت ډېر ښه حکومت کوي، خدای دې برقرار ساتي، همیشه ډېر امن او هر څه راوستي دي.
سلام. سلامونه اونی کې هیله د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اردوم ته وړاندې کوم. میرویس اخلاقي امن هلمند ولایت څخه سره دا پیغام شریک کوم. په هلمند کې کوایو د چې ټول ولایتونه طالبانو په خپل ولکې کې راوستله، نو که څه هم وایو کله په یو کور کې چې چین یې نو خصوصا بارتون کښې کوله، نو زموږ هم یوازنۍ غوښتنه د طالبانو مشرانو څخه دا ده دوی باید یو خپل مشر وټاکي، خصوصا ځکه چې اوس ټولې ولکې د دوی په لاس کښې دي، او د دولتي چارواکو څخه هم دا غوښتنه ده چې نور باید چې نورې بلې جګړې ته دمن ونه وهي، او د طالبانو سره هم باید دوی ته ډېر حده پرې کومک وکړي، ځکه موږ خصوصا افغانان نور د جګړې څخه ستړي شوي یو.
السلام علیکم ورحمتالله، د ننګرهار ولایت څخه یم. زموږ د طالب چارواکو څخه دا غوښتنه ده، بازارونه باید ژر خلاص شي، هټۍ باید ژر خلاص شي، دلته کراچیانې دي باید د دوی غم ژر وخوړل شي، بله دا چې باید د تورخم ګېټ غم وخوړل شي، زمونږ تګ او راتګ عادي شي، او ګاډي پرې راتګ راتګ وکړي، ځکه دلته د خوراکي توکو بیه ډېر په لوړېدو ده، او دا رنجرې ته هر څوک شي او هر کس ناست وي، وروره د هغه یې معلوم نه وي، باید د دوی مخنیوی وشي. طالب مشرانو په کسي توګه غوښتنه لرو چې د دې مخنیوی دې وکړي.
سلام ورحمت الله، ښه کراري ده، خیرته ځون ښه تېرېږي. نو زموږ سیمه کښې انشاءالله بېخي خیر و خیرات ده. د افغانستان اسلامي امارت دلته حاکم ده لوګر ولایت کښې، او هر څه انشاءالله بېخي ښه روان دي، امور بېخي ښه روان دي. نو د ولایت هم په ښه حالت کښې ده، یو بلې خوا ته طالبان ګرځي، چور نشته په کښې، غلا نشته په کښې، خلک تر ډېر راضي دي، ټول خلک تر راضي دي، او له حکومت نه بېخي خلک ستړي شوي وو د دوی له ظلمونو نه، د دوی له چاپو نه، د دوی له وحشتونو نه، له هر څه نه ستړي وو. نو حالت دلته بېخي نورماله ده، انشاءالله خلک ډېر خوشحاله دي، او الله تعالی دې وکړي چې داسې یو نظام دلته حاکم شي چې هغه د ټولو خلکو په خیر وي، او انشاءالله دا نظام امارت اسلامي انشاءالله د ټولو لپاره به په خیر وي. السلام علیکم.
زه فیض محمد د کندهار ولایت چالی کوټ ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زما د ازادي راډیو څخه دا غوښتنه وه چې زما پیغام نشر کړي. طالبان ښه خلک دي، طالبان د دې ملکي، طالبان مسلمانان دي، طالبان شل کاله مخکې هم دغه غوښتنې غوښتلې چې موږ افغانان پرې وته غل ته راټولېږي، زموږ سره سوله وکړي. نو دا چې رسمي سوله نه وو سره کوه، ما ته وخوره د افغانستانه څخه ووتئ، د طالبانو سره د کرځۍ وو، عبدالله سوله وکړي، طالبان ښه خلک دي، طالبانو اسلامي امارت د نړۍ په رسمیت وپېژني، دغه غوښتنه ده د ازادي راډیو څخه. یې ډېر مننه کوم.
بل السلام علیکم، زما پیغام دغه دی، حمدالله د کندهار سره په تماس کښې یم. زما دغه پیغام دی چې دغه طالبانو څخه مو دا غوښتنه ده، دا مو پیغام دی چې دغه اعلانونه چې کېږي دا خلک روان دي ارله برله مخکو ته، دا د افغانستان سرمایه ده، نو دوی ودرېدله که چېرې دغه لیس و دغه د طالبانو څخه مو دا غوښتنه ده چې دغه بس عموماً اپه ده، اپه دې وکړي چې خلک د کورو راووځي یا د بهر ملکو راوګرځېږي، نو ډېر به ښه خوند وکړي. د افغانستان سرمایه دغه ده، چې دا نه یي نو افغانستان څه کوو؟ خلک نه یي، ځوانان نه یي، سپینږیري نه یي، علما نه یي، نو دغه ډېر بېرولي دي چې دغه عموماً اپه په دا شکل باندې وسي ورته.
زما دا پیغام د ازادۍ راډیو ته، د ترست موسې چې کوم کارکوونکي دي هغې له 60,000 ویزې راغلي دي، او هغې کوم مشر چې دی افغان هغه وایي چې موږ یې نه ورکوو. بل پیغام مې دا دی چې په میدان کښې داسې ماشومان او زنانه وال کېږي، هم د دننه داخل کښې امبار د نورو ورونو د خوا نه وال کېږي، ټکول کېږي، نو ته ډوډۍ رسېږي، نو ته اوبه رسېږي. نو زما دا پیغام دی، نور کوم همکاران چې د موسسو سره کار کړی دی، خارجي موسسو سره راغلي وو، لپاره مې ځي راغلي نه ورکول کېږي. نو زما دا پیغام دی دغه مشرانو ته ورسېږي چې دې کښې همکاري وکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم، د کندهار ولایت څخه مې اړیکه نیولې ده. ما وویل طالبان چې ټوله حکومت په خپل لاس کښې واخلي، هېڅکله داسې نه شي کېدلی
ټول افغانستان د وکمن چې او دی به د ټول مازه پاره وکمن ترلاسه کړي. هیڅ کله نشي کولای دا چې بیا غل ملکي غل پکې یو څو عمر بعد کال بعد لس کاله بعد بیا یې غل پکې د دې څخه دغه غوښتنه ده چې په یو شتمله حکومت کې او وګړو سره یو حکومت کې دا شي چې د ټول ملي بیرغ او دا شي کوم کمانډو کوم اردو او ټول کوم ځواکونه چې کار کوي هغه باید هغه راغې چې پاتې شي. دا غوښتنه ده د میډیا دې نه سره. السلام علیکم. د کندهار ولایت څخه مې اړیکه نیولې ده. کندهار ولایت کې هم غلاوې ډېرې شوي دي، هم ظلم ډېر شوی دی. دا اوس شیکشه ده، نه څوک پاملرنه ورته کوي او نه داسې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د ګرمول ایتلایما. او ملت، او خلکو، او مظلومو خلکو، او ستمدیده خلکو، نور نو وخت دو خارجیان و ابرقدرتان و تمور کوئی چه استاب سپوین و باندلو بیوکری بانانو تا ندا پیام دی چه یو شایی یو متشایی به قتل قتال خون رزه تبایی دور چپاول غست بسات مخوانی سایی او دی وطن پا آباده که سهم واخلی اغا خلق چه دی بگانه و جاسوسان خاک پروشان غله وطن پروشان قاتلین دی پزه دی ودره گئی او مبارزه وکری او دی دو پرست نه استفاده وکری چه پیلا نیستی آرامی ده انفجار و انتحار نشته پرواز که با دیموگ دو سوا نفر تنا ملی اردو مرکی دل سمره با طالبان مرکی دل دیگه دو پسات دستگاه لمن طولش و خدای دی دعبد پاره طولکی امریکا و ملل متحد تا وایم که نور افغانان پر اسمیت و پیجنه ای و پا افغانان و که نور و مین متو یوائی رای جمهور دی امریکا و چیزا طالبان پشار آورم پا طالبان دی پشار ورائی و بمونه دی استعمال کل تلک دی مرکرل دی بامو مور دی استعمال کرا گوانتانامو که دی خلق بندیان کل هر اپا چه پجایی چه و تاسه وکره تروریستان، روسان، امریکایان، اسرائیل دی مسلمانان و افغانان هیچ وقت تروریست ندی. بیا هم امریکا توایم چه پلیاز دی خدای نور پا دی ملت رحم وکره او دی شخصی غرزو دی شخصی اغرازو نه نور توبه و باسه ای خدای به دست جزا در که چی وی وینه.
بله سلام علیکم، زم احمد اکبرم دی لغمان ولایت. چی مخیل دیمی وظیفه در لودلا وست کور که ایما او پا دی خاطرم مختل وظیفه پری خودلا چی پا افغانستان که امن راسی و رو روجه نختم راسی.
نرخان خبری کم دی پکتیا ولایت نه نشد کرم ولس ولی نه انشالله دلتا وضعیت بیخی نرماله ده، مشکل نسته، سنزه نسته او وضعیت تدیل محاله پوری بیخی قرار ده. بنا خلق شکایت که طالبان خی چلن که خلق و زرخ برخود که انشالله کم سنزه نسته دیمنه ببارکی بیخام نامان ده.
سلام علیکم، زد پاکستان صبح بلوچستان خانزیز خبر کم او ما چکم معلومات کوي دي مستقیم کوم خپلوانو د غسر جزیرو د طالبان مبارکي طالبان ډیر شو وجت کې زمو شو وطن کې او ډیر شرو یکي مشغوله د خوشاله الله دې دی بس خوشاله لري دا جن غواړو چې حکومت مخته بوزي.
السلام علیکم. موږ شنو یو لور اندښنه او تشویشونه لرو. هغه د دې بنځای شنو چې پاکستان له طالبان سره ملاتړ کوي او طالبان هم د پاکستان پر وخت ورسېدل. نو اوس به پاکستان له طالبانو څخه سیاسي خپلواکي واخلي او د پاکستان سربراه به د طالبانو په حکومت کې په پراخ ډول نفوذ پیدا کړي. نو د دې کار د مخنیوي لپاره موږ له محمد اشرف غني، حمدالله مخیب، امرالله صالح، حنیف اتمر او رحمت الله نبی څخه غواړو چې دوی یو سیاسي ګوند جوړ کړي چې د پاکستان لخوا د افغانستان د شغل کېدو مخنیوی وکړي، ځکه چې اوس افغانستان د پاکستان لخوا په مستقیم یا غیر مستقیم ډول شغال دی.
ستا
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
اوریدونکو دا وستاسه هغه پیغامونه چې د طالبانو له راتګ وروسته مو د خپل سیمو د حالات په اړه راته پریښو. په غنو پیغامونو کې د طالبانو له راتګ خلکو خوخي سرګند کړي، خو یو څه چې ښکارا دی هغه په افغانستان کې د قدرت او واک تشده. لیویونی واوخته چې طالبان د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې تر چټکو پرمختګونو وروسته پر کابل واکمن شوی دي، خو دې ډلې تر اوسه یو حکومت نه دی اعلان کړی. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون غړی عبدالحنان همت وایي د مشرانو لخوا د یو ټول شمول حکومت د جوړېدو لپاره سلا مشورې په چټکۍ روانې دي. ښاغلی همت چې د طالبانو په پخوانی واکمنۍ کې د باختر خبری اژانس رئیس او د هیواد ورځپاڼې مسؤل مدیر وو، په دې باور دی چې طالبان به وتوانېږي له هغو افغانانو سره شریک کار وکړي چې کلونه یې د طالبانو په مخالف صف کې تیر کړي. نوموړی د بې وزلۍ او غربت په وړاندې مبارزه او د نړیوالې ټولنې سره خوا په خوا تګ د طالبانو لپاره راتلونکي ننګونې بولي چې په وینا یې وبه کولی شي پرې برلاسي شي. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون لغړی عبدالحنان همت سره اجمل اند مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلي چې کله به طالبان یو حکومت تشکیل کړي.
د طالبانو مرابري شورا او د طالبانو فور مشران سره له نورو سیاسيونو او بنپوزو شخصیتونو په مشورو باندې لګیا دي ترڅو ډېر ژر افغانستان لپاره د نوي حکومت تشکیل وړاندې کړي. نو زما فکر باندې دا به ډېر وخت نه ونیسي، انشاءالله تعالی د یوې هفتې په شاوخوا کې به نوی حکومت اعلان شي.
د تاسو مشران د ټول شموله یا پراخ بنسټه حکومت خبره کوي، د طالبانو تعریف څه شی دی له دا ډول یو حکومت څخه؟ ځکه مخکینی حکومت هم ویل چې دا ټول شموله او پراخ بنسټه دی.
لفظ زخصې معلومیږي ټول شموله حکومت په هغه چې هر څوک، هر قوم او هر قشر او هر طبقه خلک خپل ځان کې وویني او دا حکومت خپل ځان لپاره وبولي. طالبانو مخکې هم په دې ارتباط باندې وړاندې کړې وي، وایي دوی اوس موږ پر انحصار باندې باور نه لرو، مشک دا ور راځو لمر سره په څنګ کې نور سیاسيون هم شرکت ولري. دا د ځل به هم ان شاء الله تعالی په دغه معنا سره ټول شمول حکومت راځي چې طالب سیوا به نور سیاسيون هم برخه کې ولري.
تاسو فکر د مهال چې طالبانو ټول افغانستان نیولې دي، کوم مسلې په وړاندې تاسو تننګون کې ښکاری خپل طالبانو ته چې د دوی نه ډیر زیات کار تمرکز او تدبیر غواړي؟
څنګه خبره ده خو یو فراخ یو د نوې نظام باندې تر غلې ده، نو ننګونې خو ته خبر ده سیستم لري طالبانو لپاره برخه کې زیات. اول ستونزه خو د افغانانو د امنیت وسی الحمدلله، بس په ټول افغانستان کې د افغانانو د امنیت مسله حل شو. ټول افغانانو ناری ولې دوربند هیلې درلوده، دوربند تقاضا درلوده هغه په عملي ډول باندې په ټول افغانستان کې دا اوربند عملي سو په تلن سمجه غیرو پر یو هفته کې څنګه پرم په افغانستان کې د وزیر سي او هغه ولایتونو کې د طالبانو حاکمیت باقي کې یو ټک هم نه ده سوی، یو سنجاک هم نه دی ځای سوی، هر څه پر امن نه دی. یو د امن تقاضا و د ولسم هغه پرسو دومه هیله خپل نړیوال ټولنې سره ګډ سفر ده په وړاندې باندې هغه نورې خارجي ستونزې دي د ولس لوږه ده.
ژورنالیستان په تیښته دي، پر رسنیو کې د خزینه ژورنالیستانو شمیر رو رو په ورکیدو دی، که څه هم طالب مشرانو ډاډ ورکړی. څه فکر کوئ ولې املا د رسنیو فعالان اندېښمن دي، ولې لا هم باور نشي کولی؟
ژورنالیستانو پرې اړه لري، تر کومه حده پورې په طالبانو پورې د افغانستان په اسلامي امارت پسې تعلق درلود. ځبي علماء مجاهد فرهنګي کمیسیون مشر دوی ته په لومړۍ ورځ باندې وویل ستاسو په هره معنا باندې ازادي عزتو د بیان ازادي ته موږ ژمن یو، د بیان ازادي به شتون لري، وجود به لري، موږ به هیڅ چا باندې انتقاد نه کوو، نیوکه نه کوو. څه سي اصول دي، څه سي د ژورنالیزم اصول دي، هغه په هغه په هغه ډول باندې میډیا خلکو ته وړاندې کوي. طالبانو پر ژورنالیستانو باندې هیڅ فشار نه دی راوړی او لاغه رئیس مسلسل ناسي سره کې لیدنې سره کې دا وې ستونزه حل کې. دا چې ژورنالیستانو اطمینان نه کیږي دا غو پاغو پر لري. طالبانو څه کوم هدف لري؟ طالبانو پر ارتباط لري، طالبانو پر ټول معنا سره د ژورنالیستانو ته د خدمت کولو تشر د بولې ده.
په دولتي رسنیو کې خزي د کار کول نه منې شوې دي، آیا دا پریکړه به دایمي او که موقته؟
یا زما فکر باندې دا پریکړه به موقته وي. طالبانو مخکې هم ویلي اوس موږ ښځو ته، بلکې په تېر عمارت کې کستا په یاد دي په هغه وخت کې هم هم ټول شوز ته جواب نور کسوي پر جن ورګانونو کې پاګه وخت هم شوز کار کوي اوس به هم شدي ان شاء الله تعالی دا پر دې د مراتبولو او د شرایط وصول په شوکاټ کې په ټولو ادارو کې کار کوي دا پریکړه به قطعي دایمي نه ده.
تاسو تیرو کلونو ته اشاره وکړه، شل کلونو کې د افغانستان ټولنه ډیره بدله شوې ده په کلتوري، سیاسي او اقتصادي لحاظ. د طالبانو پلیکو کې دا بدلون څومره د درک وړ دی؟ آیا هغه په ټولنه کې د راغلي بدلون سره جوړجاړي ته چمتو دي؟ خصوصا د تاسو د غزوان طالبان چې تازه په دغه شلو کلونو کې د طالبانو لیکو سره یو ځای شوې دي.
ته به خبره ده موږ د یو یو خلک یو د یو وطن خلک یو موږ افغانان یو څه به دی رانی زیږي څه به موږ نه زیږو موږ سره بدل نه یو موږ سره ورک نه یو موږ ډیر مشترکات سره لرو مذهب هم یو د یو د یو د کلچر هم یو د او هر څه هم سره ګډ دي. نو زه فکر نه کوم چې د دې ستونزې موږ ته مابین مور به ډیر درس ورغاټ سو ان شاء الله تعالی.
د کابل هوایی ډګر کې روان وضعیت ته طالبان په کومه سترګه ګوري؟ دغلته په زرګونو لزګونو زر ځوانان خزي کورنۍ په تیخ تخکاری، څه فکر کوي چې له طالبانو ویری اخیستی او کنه نور دلایل لري؟
نو د دې اصلن سرچینه امریکا پر تعلق لري، عامل امریکایان دي، امریکایانو خلکو ته ویلي دي چې موږ هم بیل ویزې بیل له پاسپورټه اروپایي ملکونو او امریکا ته بیایو. مشکاره خبره ده دا په افغانانو کې نه یوازې په افغانانو کې بلکې په هر هیواد کې که امریکایان دغسې اعلان وکړي چې موږ تاسې بېله ویزې بېله پاسپورټ اروپایي ملکونو یا امریکا ته بیایو نو دلته به هر څوک وزغلي. نو دا ستونزه امریکایانو جوړ کړې ده، ټول کابل رومات ته ټول خلک وزغلي، ډېره بدنامي جوړ کړې ده. دا خو موږ پورې اړه نه لري، موږ څونه چې طالبان چې اړه نه لري هغو دا امنیت راوستلو کوشش کړی ده، خو خلق نگر زی خلق خلق ته خلق ولي پتايرو کې وړي اکثر په دوی کې شو کې خپل ریوادو کې شو کې او ستونزه په امریکا پر لري طالبان سي سره نه لري.
فکر کوي چې غزوانان چې طالبان نه وان سني د طالبانو خلاف په کلتوري، فرهنګي او نور فعالیتونو باندې اخته و د محل څومره ډاټ شته چې راتلونکي نظام کې به برخه ولري کې چیرته ونه تختی؟
خامخا به ولري، خامخا به ولري. دا اوس په کوم ادارو کې ځوانان دي، نن موږ ډېر ځوانان سره ملاقات درلود، ټول څنګه ستو د شلو د ډېر څه کلو په شاوخوا کې ځوانان ټول موږ سره کار کوي په ادارو کې کار اسلامي امارات په هر هر څه ته خلاص ده کې سپېږي دي ځوانان دي ځوانان دي کوم شران دي له ټول سره به ګټ کار.
د طالبانو د فرهنګي کمیسیون غړی عبدالحنان همت و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوري
د دې اونۍ د آزادی او اوریدونکو پروگرام هم پای ته رسیدي. له طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خیش به او راځي ولرئ.